مشال رادیو دا مهال په پېښور کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل او سرار مومند استاسې سره یو. په دې خبرونه کې باور شي د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پېښو کې 9 کسان وژل شوي دي. همداراز د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه به هم وکړو چې آیا پاکستان باید د بنگلادیش نه بخنه وغواړي د 1991 کال د جنگي جرایمو لپاره او کنه. د دې ترڅنګ بل دا پوښتنه ده چې آیا افغانستان حالات دې ته مساعد دي چې هندي پانګوال پکې پانګونه وکړي او کنه. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه معلومو، مګر اوس وخت شوه د خبرونه اورو. الله اسرار عالم مومن.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اخوډه په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې 3 کسان وژل شوي او د ترکی په جنوب کې د کورد فعالینو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اخوډه پیښې روانې دي. د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د ګلچین اقبال سیمې پولیس وایي په دغه سیمه کې بېګا نامعلومه وسله والو د چایو په یو هوټل ډزې کړې دي چې له امله یې په هوټل کې ناست د دینی مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم شپږ زده کوونکي ځای پر ځای وژل شوي او د هوټل د مالک په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ پولیسو مشر شاهد حیات مشال ډیو ته د پیښې په اړه څه داسې وویل.
دو موٹر بائکس تھے جس پہ چار لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی.
نوموڑے وائی په دو موٹر سائیکل سوار چلور کسان راغل لوډه زی وکړي چې په نتیجه کې تر دې وخت پورې شپږ کسان وژل شوی او شپږ جوبل شوی دي. د تشدد نورې پیښې د خار په سخی حسن نات ناظم آباد او کوکرا پار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا درې نور کسان پکې وژل شوی دي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې 3 کسان وژل شوي او د نور جوبل شوي دي. وژل شوي او جوبل کسان هزارګان دي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. د کوټې پولیسو په وینا د خالی پورزو لومړۍ پیښه په ډبل سړک شوي چې یو تن پکې وژل شوی او دویمه پیښه په کنداري بازار کې شوي چې دوه کسان پکې وژل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت الله هم کومې ډلې نه دی قبول کړی. په دې وروستیو کې په لسګونو هزارګان په بلوچستان صوبه کې وژل شوي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي سږ کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیر کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. د دې سازمان مشر لال ګل لال د ازادۍ ریډیو سره په خبرو کې له دولت څخه وغوښتل چې عاملین ونیسي او سخت سزا ورکړي.
له بده مرغه په شمالي ولایتو کې په ماشومانو باندې د جنسي تیریو کچه چې ده دا د نور هیواد په پرتله باندې ډیره لوړه ده. موږ وخت په وخت باندې خپل آواز اوچت کړی دی او د قانون په نافذ کوونکو ادارو باندې مو غږ کړی دی چې عاملین ونیول شي او عاملینو ته سزا ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اوو ورځو کې په سمنګان کې پر یوې 9 کلنې او په تخار کې پر یوه 4 کلن هلک جنسي تیری شوی دی. افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پنګونې ته تیار دی. حامد کرزی پرون په ممبئی ښار کې له هندي سوداګرو او پنګوالو سره په خبرو کې دغه مسله یاده کړه. نوموړی وایي زه دلته له افغانستان له یوه پیغام سره راغلی یم. هغه دا چې افغانستان د هند لخوا سرمایه کاری ته تیار دی. په حقیقت کې افغانستان نن نه یوازې چمتو دی، بلکې د پنګونې لپاره د هند سوداګرو ته د فرصتونو وړاندیز هم کوي. ولسمشر حامد کرزی د څلور ورځني سفر لپاره وړ مورځ هند ته ورسېد. دی به د دوشنبه په ورځ د هند له وزیر اعظم سره هم وګوري. دو افغان سرتیرو په ناټو ځواکونو برید کړی دی. چارواکو د فرانس خبر ایجنسی ته ویلي چې په پیښه کې یو فرانسوي سرتیری جوبل شوی دی. د امریکا د صدرت انتخاباتو څلور ورځې وروسته په فلوریدا ایالت کې بلاخره د رایو شمیرل پای ته ورسېدل. د رایو شمیرنې نتیجې ښایي چې ولسمشر باراک اوباما ګټونکی دی. په دې ایالت کې د رایو طبقه بندي پرون بشپړ شو او راپورونه وایي چې اوباما په سلو کې 50 او د هغه سیال کاندید میټ رومنی یو کم 50.1% رایې ګټلې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ یوازې د 4,000 فوټونو فرق لیدل کېږي. د اسرائیل دفاع وزیر ایهود باراک د تشدد د لا نور زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړی چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځه په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا ډېر ژوبل شوي دي. اسرائیلي پوځ وایي د دوی څلور سرتیري د فلسطینیانو لخوا په یو راکټي برید کې ژوبل شوي دي. له دې وروسته په ځواب کې د اسرائیل پوځ پر غزې د ټینکونو او مشینګنو ډزې کړي چې د فلسطیني ډاکټرانو تر مخه 15 عام وګړي پکې وژل شوي او 26 ژوبل شوي دي. د شام د اپوزیشن نوی منتخب شوی مشر ویلی دی هغه د شام پاڅون بهرنیو ملاتړ کوونکو مایوسه کړی دی. په دوحه کې د شام قومي کونسل مشر جاج صبرا د خپل تنظیم په غونډه کې ویل چې له څو بیانونو پرته هغوی ته له خپلو ملاتړ کوونکو هیڅ ګټه نه رسېدلې. خو د نوموړي په خبره اسد رژیم ته خپل ملاتړ کوونکي هر څه ورکوي. او اخري خبردارې د ترکی په جنوب کې د کورد فعالینو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي. د ترکی په سایزرا ښار کې په زرګونو کوردانو په جیلونو کې بند قیدیانو سره د یووالي خودنې لپاره کوسو ته راوتی دي. د ترکی په جنوبي برخو کې فشار وروسته له هغې زیات شوی دی چې په څه باندې 500 جیلونو کې قید شاوخوا 900 قیدیانو د 6 ورځو لپاره د لوږې هړتال کړی. د کورد شپږ ستر سیاسي مشران هم په دې هړتال کې شامل شوي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې تر بندیز لاندې د کوردستان ورکرز پارټۍ مشر دی خوشي کړي. عبدالله اوجلان د استنبول په جنوب کې یوه جزیره کې خید دی. دا اوتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو واوري د زموږ خبرونه او زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. د تورخم په پوله چارواکو ناټو پوځیانو ته سامان وړونکي داسې کنټینرې نیولې دي چې سامان ترې غلا شوی دی. بنګلادیش له پاکستان غوښتي دي چې د 1921 زیږیز کال د جنګي جرایمو لپاره د بخښنه وغواړي. آیا پاکستان باید دا کار وکړي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب په یو رپورټ کې درته پیدا کوو. همداراز افغان ولسمشر حامد کرزی له هندي چارواکو غوښتي دي، له هندي سوداګرو غوښتي دي چې د په هیواد کې د پانګونه وکړي. آیا په افغانستان کې زمینه مساعده ده او که څنګه؟
په افغانستان کې ډېر مدني زیرمې موجودې دي، هایدرو پاور موجود ده، ډېر امکانات موجود دي چې دلته پانګونه وشي.
په ادب کې د طنز او مزاح د ارزښت په اړه هم یو ځانګړی رپورټ لرو.
بجلی گر دے ٹول چلے جی، ہیٹری نہ دی بلے جی، میٹری نہ دی بندے جی، لڑمین خپل پتیرے جی، جے لو ٹریڈنگ نہ غم جانی ہے، تمہیں کور تمہیں وطانی ہے.
پاونی زخبرونه زما کور زما کلی کې مو د ملازو کلی تبیایو.
په دې سیس باندې فخر وکم چې د پېښور یونیورسيټي نه صرف په 7 یا 6 کیلومتر کې زما کلی پروت دی، خو مونږ پیور کلی وال خلک یو ساده.
د هر څاورې دوه لپاره لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ترجمه د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې له مودې راهیسې روانې دي. په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې شپږ زده کوونکو ترڅنګ په 9 کسان وژل شوي دي. د ګلشن اقبال سیمې پولیس وایي په دغه سیمه کې بیګا نامعلوم وسلوالو د چاپو د چایو پر یوه هوټل باندې ډزې کړې دي چې له امله یې په هوټل کې ناست د دینی مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم شپږ زده کوونکي ځای په ځای وژل شوي دي. په دې اړه باندې مې له خپل خبریال ظفر کریمي سره خبرې وکړې او هغه راته تفصیل راکړ.
بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلومه کسانو د کوټه ماشالله هوټل باندې ډزې کړې دي چې دغلته په دغې هوټل کې دو نزدې مدرسې چې جامعه عربیه سن العلوم نومې ده دغه مدرسې ترجمان ناستو زده کوونکي ناستو دغه چې سکول چې هغه دغه ډزو لاندې راغلي دي د سیمې پولیس چارو کوي چې په دې ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د هوټل د مالک په شمول باندې پنځه نور شپږ نور کسان چې دي هغه په دې کې ژوبل شوي دي.
ظفر دغه شپږ کسان چې تاسو ویل چې وژل شوي دي دغه باندې په همدغه کسانو باندې ډزې کړې دي کنه دا حمله په دې هوټل باندې شوی وه؟
اصل کې پامیر په ښار کې کومو ګورو په ټولونو باندې هم ډزې کیږي خو پولیس چارواکي به دا وایي چې دا ډزې چې کومې دي دا په دې طالب علمانو شوي دي ځکه چې د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې د تقریبا د دې درې څلور ورځو راسې د شی مسلک ډلې کم غړي چې دی هغه وژل کیږي څو ورځې وژل کیږي نو دوی وایي چې کېدی شي دا هم دغه فرقې ځن خطو یو کړی وي چې د دې نه مخکې شیا مسلک خلیک او وژل شوی دي او وسته دا وسته کومه مدرسه ده د سنی مسلک خطو ده نو کېدی شي دوی دا د هغې غبرګون ګڼي.
صحیح. او په ښار کې مجموعي وضع د امنیت چې دا هغه څنګه ښکاري چې خرابېږي کنا پولیس او دا چارواکي چې دی دوی حالې ځلې پیل کړې دي د وضعیت کول لپاره
پامیر په محرم چونکې رانږدې دی مخکې هم د محرم په جلوسونو باندې د کراچۍ کې وخت په وخت باندې عملي شوې دي نو د کراچۍ ماضي کم سیکورټي صورتحال چې واغې ته په کتو سره د کراچۍ ښار په امنیتي چارواکو خصوصي پلانونه جوړ کړي دي. پرون یې په کراچۍ حیدرآباد او خیرپور کې د موټر سایکل په غبرګه سر پابندي هم لګولې ده خو به هم د دې ترڅنګ په ښار کې د بدامنۍ کې پیښې چې دي هغه روانې دي.
له ظفر کریمی سره مې خبرې کړې وې د کراچۍ د وضع په اړه ځکه چې هلته بیګا د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې نه کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د تورخم پر پولا د پاکستان کسٹم یا ګمرک چارواکي وایي دوی په افغانستان کې بیشتو بهرنیو پوځیانو ته سامان وړونکي څلور داسې کنټینر نیولې دي چې د درو لکو امریکایي ډالرو سامانونه تر غلا شوي دي. چارواکو په دې لړ کې ځینې مشکوک کسان نیولې هم دي او په دې اړه پلټنې کوي چې له دې کنټینرو غلا څنګه وشوه. په دې اړه د پوره تفصیل لپاره د خپل خبریال رپورټ اورو.
په تورخم پوله د پاکستان کسٹم چارواکي وای چې دوی په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکي څلور داسې کنټینر په خپل ولکه کې خسته دي چې د خواوشا درې لاکو ډالرو سامانونه ترې غلا شوي دي او د متبادل په توګه یې پکې خام سیمټ، شګه او د سیمټو بلاکونه اچولي وو. دوی وای د دغو کنټینرو د ماتولو او د سامانونو د غلا کولو په تور کې شپږ کسان نیولې دي. د دوی په وینا په دې کې زیاتره بیټری وي چې په کابل کې امریکایي بیس ته وړل کېدی. د دوی په وینا دغه کنټینر د خیبر درې په لارې په جمرود کې د نېشنل لاجستیک سیل تلاشي نه هم راتیر شوی وو خو د دې باوجود هلته نه دی نیول شوی او دوی ته اطلاع ورکړی شوی وو او چې کله په تورخم ټرمینل کې وکتل نو د دې نه سامانونه وستل شوی وو. په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم یو چارواکی عطا محمد مشال ریډیو ته وایي
انفارمیشن بیس باندې مونږه دا انسپکشن وکړو. انسپکشن خو روټین کې مونږه کوو خو دوه الګ مقصد تارولی وکړه نو هغه چې مونږه چیکو پاس د دوی په چاتونو باندې د ویلډینګ نشانې مونږه ته ملاو شي چې ځای په ځای ویلډ شي وکړه نو هغه سفیشنت انډیکیشن مونږه ته پاره چې یاد دی کې سر ټیمپرینګ شوی دی د نه مالو مسله شوی دی. اوس خو مونږه لکه دا دوه ګاډي هم ونیول دا کنټینر هم ورسره د دغه ډرایوران کنډکټران او بل کوم ایجنټ چې موږ ته اپروچ کړو د دغه کلیرنس لپاره هورست کو او بل کوم د کراچۍ نه چا چې زما خصي او دغه د ترانسپورټیشن کومه کمپنی هغه نو مندو هورست کړو.
دا چې د ناټو ځواکونو د پاره رسد وړونکو دغه کنټینرونه سامانونه څنګه وستل کیږي په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن صدر زرکیب خان وای
نو بس سیل خودی سره ډیره طریقې کنه عام طریقې دا خود سیل ولا خپل کسان دا خود الوهران دا یخ کوي او په مغه طریقې ولا بندې کوم کی سمغي کنه دا قابل کولا وی او دغه یو عام خپل غدي ور سره استادان یلو خپل ټول مکمل ارشه ور سره هر یو قابل هر یو شی ور سره امغه شی فټ کوي او دا چې کوم دي کنه دا دا ډریوران په ډیرو کې ملويستي نو دا خو خیبر پی ایجنسی کې صرف نه ول کې چې خیبر ایجنسی ور سره بدنامې دا خو د کراچۍ نه چروزی التزر تم چې په کراچۍ کې وایو په کوټه کې وایو په اړه دنیا کې ول کېږي په پنجاب کې ول کېږي پنجاب والا ور سره لینی لارو والا پیخو لراوړي پیخو رډو والا ور سره لینی
په تورخم پوله د کسٹم چارواکو زیاته کړه چې دوی به په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه سره په دې اړه تماس نیسي او د دغه سامان تفصیل بتري غواړي او د غلا کولو پوره پلټنې به کوي. یاد دی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د سلالي پیښې وروستو اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره د رسد وړلو لارې تړلې وې، خو د روان کال په جولای میاشت کې دغه لارې یو ځل بیا سکړی او د خیبر درې او چمن پلاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره دغه رصد اوس روان دی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1971 زیږیز کال د خپلواکۍ په مبارزه کې د پاکستان پوځ په کړو جنگي جرمونو دي بخنه وغواړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ په خوانی جنرال طلعت مسعود وایي پاکستان باید په رسمي توګه په دې کارونو معافي وغواړي، ځکه چې له دې سره به پاکستان ته په هیواد کې دننه د ګټه ورسیږي چې بیا به داسې غلطۍ ونه کړي، او دویمه دا چې له بنگلاديش سره به یې اړیکې ښه شي. بنگلاديش وایي په هغه وخت کې 1.5 لک وګړي وژل شوي ول. دا چې پاکستان څه ډول جنگي جرایتونه کړي ول په اړه یې اسرار العالم مومند تفصیل راکوي.
بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1971 په خپلواکۍ جګړه کې د پاکستان پوځ لخوا په شوو جنگي جرمونو دي معافي وغواړي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر دا غوښتنه په ډاکا کې له خپلې پاکستاني سیالې هنر ربانی کر سره په ملاقات کې وکړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر ربانی کر وویل چې په تیر وختونو کې پاکستان څو وارې په بیلابیل حالاتو کې د بنگلاديش په جګړه د پیخیمانۍ څرګندونه کړې، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي که پاکستان په رسمي توګه په ورته پیښه بخنه وغواړي نو په وقار کې به هیڅ کمی را نشي.
میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ غلطیاں تو بہت کی ہیں پاکستان نے 1971 میں.
زما په خیال کې پاکستان د 1971 په جګړه بخنه غواړي نو د کی سبا د خبره بنوي، ځکه چې پاکستان په دغه جګړه کې ډېری غلطیاں کړې وي. ل مافی غوښتو سره به د پاکستان عزت کم نشي بلکې زیات بشي، او لدې سره به پاکستان ته په هیواد دننه دا ګټه هم ورسیږي چې موږ به بیا داسې غلطی نه کوو، او دویمه دا چې له بنگلاديش سره به زموږ اړیکې ښې شي.
ایک تو یہ کہ پھر ہم اس قسم کی غلطی کبھی دہرائیں گے نہیں، سب سے بڑی بات تو خود اپنے لیے یہ فائدہ ہوگا، تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بالکل نارملائز ہو جائیں گے.
دا چی دن لو سوا یو او یایم پا جگڑا کی دو پاکستان فوج سی قسمہ جرمونہ کڑی بو پا آلائی دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیسون پا خوانے مشر او دا بشری حقوقو موجودہ کارکون کے آئی اے رحمان وائی
اب اس میں یہ درستی بات نہیں رہی ہے.
دا خبره نور پټه نه ده پاتې سوی، ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستانی پوځ په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې و، خلګي په ډز وژلې و، په جنگ کې داسې کیږي، هغه به هم داسې کړی وي، خو پاکستانی پوځ په دغه جګړه کې شوونکی زده کوونکی او شزي و وژلې.
مشال ډو چې کلا د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود څخه و پختل چې تاسو هم د پاکستان په پوځ کې وای، نو دا چې په 1971 کال کې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو ذمہوار څوک وو، نو هغه ویل
چې تاسو پته ده چې لیفټیننټ جنرال یحیی کې زمانه می هوا.
څنګه تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت د پوځي امیر یحیی حکومت کسه هم کې دې شي په دې کې د پاکستان ځینی سیاسي خلک شامل وو، خو خبره دا ده چې هغه وخت د پوځي امیر یحیی حکومت نو غلطي هم د هغه و. تر ټولو غټه غلطي دا و چې هغه وخت پوځ د یو سیاسي تحریک د غلي کول لپاره وکارول شو، په هغه کې له بشري حقوقو سرغړونه وشوه، ګڼ شمېر خلک وژل شول، یعنی د خپلو خلکو سره یو لوی جنگ وشو.
ایک تو یہ کیا تھا کہ وہ پوری جو ان کی موومنٹ تھی اس کو ایک سیاسی مسئلے کو انہوں نے اپنی عسکری قوت سے دبانے کی کوشش کی، کئی لوگ مارے گئے، یو نو ایک جنگ ہوئی، اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہو گئی، اتنی بڑی جنگ ہو.
لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی کا پاکستان پر بنگلہ دیش کے پر شو جرمونو بخنو غواڑی نو لدی سر بدا وشی چی سوک با بیادہ کا قسم جنگی جرمونہ نہ تکراروی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په شمال کې روان کال پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوې دي. د دې سازمان مشر له مشال راډیو سره په خبرو کې له مسؤولو ادارو وغوښتل چې پر ماشومانو د دغه تیریو مخنیوي وکړي. تیرونه په سمنګان کې پر یوې وکلن انجلۍ او په تخار کې پر یو څلور کالن هلک جنسي تیری شوو. نور معلومات ته سالم محمد صالح پرپورټ کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی کېدای سي دغه ډول پیښې نور هم زیات سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
په هغه ولایتونو کې چې د شمال په مساحه کې موږ کار کوو چې هغه جوزجان دی، بغلان دی، سمنګان دی، کندوز، تخار، بدخشان، په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله باندې دغسې پیښې چې هغه د جنسي تیری پیښې دي د دې ګراف پورته تللې ده. د دغې کچه په سلو کې 40% پورته تللې ده.
د بشري حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندېښنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسولانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنه شول کېږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړی دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې اوو کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یوه څلور کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتی سره مخامخ دي. همدا تیره اونۍ څلور محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کېږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیری کړی وو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 3 بجو،
پښتانه پنړې کې
په 28 منټه کم 5 بجو،
سړی سندرې
په پاوکم 5 بجو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د هند له ځینو سوداګرو، پانګوالو او د صنعتکارانو د کنفیډریشن لغړو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د هند پانګوالو پانګونې ته حالات برابر دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په افغان ادارو کې اداري فساد یا درغلي او زیاتېدونکې ناامنۍ کېدای شي د هندي پانګوالو د فعالیت مخنیوي وکړي. د دې خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې لمشر آزرخش حافظي سالم احمد صالح د خپل مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان شرایط د هندي پانګوالو لپاره مساعد دي او کنه.
په افغانستان کې ډېر مدني زیرمې موجود دي، هایډرو پاور موجود ده، ډېر امکانات موجود دي چې دلته پانګونه وشي. هغوی لپاره همدا ډېره ګټوره ده چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه چې د هند صنایع عموما ته ضرورت لري او په عین زمان کې دوی کولای شي چې دلته په خپله نه په افغانستان کې پروسس وکړي، معدني مواد ری پروسس لپاره خپل هېواد ته واستوي، یا همدلته یې بشپړ کړي او نور هېوادو ته د ګډ مفاد پر بنسټ یې واستوي. اما دا چې دا عملي ده کنه ده څو شیانو پورې اړه لري زما له نظره. یو دا چې آیا په افغانستان کې دا سیستم کار کولای شي او دا اداري فساد په مقابل کې چې د عدم شفافیت کېدای شي چې د پانګونې مخنیوي وکړي، آیا افغانستان دې ته بریالی کېږي چې په افغانستان کې سالمه اداره یو شفاف اداره رامنځته کړي؟ دوهم دا چې آیا امنیتي وضع چې اوس سوکه سوکه کلکیچن کېږي دا کېدای شي چې تر کنټرول لاندې راشي او هیڅوک خپل ژوند او خپل شتمني خطر سره نه مخامخوي؟ آیا دولت دې ته بریالی کېږي چې په افغانستان کې امن راولي؟ دا د چین بلګیا په د مسي عینک کې دا برسېره کړل چې هغوی شکایت لري د ناامنۍ څخه. په شمول افغانستان کې ګواښونه شته، هلته د تیلو پروسس لپاره کمپنۍ شته، اما دوی بالقوا خطر سره مخامخ یا ولندي سره جوخت وایي ښاغلی ولسمشر د افغانستان
بالې افغان صاحب د اصلاحاتو ترڅنګ بل مسله دا چې د هند لزینو پروژو سره همیشا گاونډي هیواد پاکستان حساسیت شولې دي. کچېرې هند په افغانستان کې پر ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه کوي، تاسو فکر کوئ چې پاکستان به دغه سلاس ترځنه کښینی او حساسیتونه بنره ولړوي؟
اول خو په
پکار داری پاکستان دشمنی خلاص واخلي او افغانستان هم د پاکستان په مقابل دا منټالیټي یا دا ذهنیت بدل کی چې د قوی دشمن په حیث پیژني. زما له نظره اوس دنیا بالکل بدل شوې دي. اوس په اروپا کې تاسو وینئ چې اتحادي اروپا د هغه خلکو ترمنځ جوړ شوي دي چې دوهم او اول نړیوال جګړې ترسره کړې دي، په میلیون هلته وژل شوي دي، او په ډېر عقلاني توګه او په ډېر متمدنانه ډول دوی دې ته بریالی شول چې نه یوازې خپل دا تیر مشکلات حل کړي، بلکې د ورورګلوي یو نوی میتود رامنځته کړي چې تقریبا اوس د اتحادیه د اروپا یو بل سره په غم او شریک سره شریکان دي، ګډ پوله لري او ګډ پلوان لري او څوکه څوکه کېدای شي چې ګډ حکومت ولري. نو ولې په منطقه کې موږ نشو کولای منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا او د افغانستان ترمنځ د یو لوی مارکیټ جوړ شي؟ افغانستان لکه چې پخوا وو د هغه د ایشیا د لوی مارکیټ زړه وګرځېږي. مخکې هم دغه څه وو، پخوا هم افغانستان راکړي ورکړي مرکز وو د دغه منطقې، او هندوستان او پاکستان او بنګلادیش منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان او حتی چین او روسیې کولی شي په ګډه دلته په منطقه کې سره همکاري وکړي او د انتګریشن پر بنسټ، د همګرایي پر بنسټ. که دښمني پاتې وي دلته د هند او پاکستان ترمنځ، د پاکستان او افغانستان ترمنځ، نو هیڅ لوی پروژې په افغانستان کې پلی نه شي. دا تجربه د دلارام سړک چې د هندوستانیانو په مرسته کېدل برسېره کړل چې څونه دوی تلفات ورکړل، څونه بېچارهګان دا انجینران د دوی ووژل شول.
همدغه د هند په نوښت ځینې پروژې چې تاسو د دلارام مثال ورکړ چې په افغانستان کې ځینې پروژې وي، خو پر دغو پروژو باندې سخت بریدونه وسول. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه هم په وتلو دي، تاسو فکر کوئ چې افغان دولت به دا توان ولري چې هند ته امنیتي تضمین ورکړي چې دوی به وکولی شي دغه خپلې پروژې په افغانستان کې عملي کړي یا پانګونه وکړي؟
خدای وکړي. خو انتخابات لپاره تقریبا یو کال څلور میاشتې پاتې دي، او که خدای وکړي یو غښتلی او قوي حکومت ایجاد په افغانستان کې، موږ دا توان لرو او کولی شو چې افغانستان دا امکانات لري او د افغان خلک په اصولي توګه کولی شي چې د امنیت ټینګ کړي. خو د تکچیرې د افغانستان د خلکو او د حکومت وطن د بین ولاړ شي او دا خلک سره یو شي او خلک د حکومت څخه ملاتړ وکړي، که دا وکړي افغانستان کولی شي بشپړ امنیت تامین کړي او د پانګونې لپاره امکانات برابر کړي.
تحصیل ازرخش حافظی سره د سالم احمد صالح په مرکه کې واوریدل چې ازرخش حافظی وایي چې په پاکستان کې په افغانستان کې زمينه مساعده د پنګون لپاره خو امنیتی وضع باید ښه کړل شي. یو بل رپورټ لرو په پاکستان کې د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې برخه اخلي، خو د دوی په کاري ذمہواریو کې دا خبره نه وی لیکل شوی. دوی ته یوازې د مجرمانو خلاف د کاروایی کولو دنده ورکړل شوی. په دې جنگ کې د پولیسو اکثره سرتیري او مشران د طالبانو لخوا په نخښه کیږي، خو پر دې سربېره هم په پاکستان کې پولیس قدر نه لري. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه مقالې مهمې برخې نجیب عامر راوړوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې د پولیسو دنده دا ده چې د عادي مجرمینو خلاف کاروایی کوي، نه د هغو ډلو خلاف چې د ملک خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تر ټولو خطرناکه کار دا ده چې یو څوک دې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ملازمت وکړي. کله یوې خوا د پولیسو سرتیري یو بې قدره دنده پر مخ وړي او ډېره کمه تنخواه ورکول کیږي، نو له بل پلوه دوی تر ټولو زیات د طالبانو لخوا پنخه کیږي هم. ورسپانه لیکي د پولیسو د سرتیرو د ملازمت په قرارداد کې دا خبره نه دی لیکل شوې. دوی باید په معمولی جرمونو کې ککړ کسان ونیسي، نه دا چې د هغو منظمو ډلو خلاف بریدونه وکړي څوک چې د ملک خلاف د جنگیدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخلي. د پولیسو سرتیري د ترهګرو خلاف د جنگیدو لپاره نه وسایل لري او نه هم ورته داسې کومه روزنه ورکړل شوې وي. او په پیښور کې د پولیسو د سو مشرانو په نخښه کېدو نه دا جوتیږي لکه دا جنگ چې پر دوی تپل شوی وي. ایکسپرس ٹریبیون لیک کی په پاکستان کې د خلکو ذهنیت داسې جوړ شوی چې پولیس بې کفایت او درغل کسان ګڼل کیږي، خو اوس وخت راغلی چې د خلکو دا مفکوره باید بدل شي، ځکه پاکستان کې عموما او په خیبر پختونخوا کې خصوصا بشمیره د پولیسو سرتیري یوازې په دې ګناه وژل کیږي چې دوی د پولیسو یونیفورم اغوستي وي او په هغه جنگ کې برخه اخیستي چې دوی ورته په زور لګل شوی دي. په امنیتي پوسټو کې د پولیسو سرتیري هر ورځ ودرېږي او هر وخت دا ویره وي چې اوس په یو ځانمرګي راځي او دلته بزن الوزوی. په جواب کې دوی هیڅ هم نه غواړي او بیا هم ورته پسپکه قتل کیږي، حال دا چې د دوی د قربانیو قدر کول او ستاینه کول پکار دي. ورسپانه لیکي همدارنګه د حکومت هم ذمہواري جوړيږي چې په ناامنو سیمو کې کارکونکو پولیسو ته خې تنخواوي او ډالۍ ورکړي، او دا باور هم چې کپر دوی سوشل نو د کورنۍ کفالت به د حکومت په غاړه وي. او حکومت دا حقیقت هم باید درک کړي چې پولیس په یوازې ځان د طالبانو د ګواښونو مخه نشي نیولی. د دوی د صلاحیتونو نه باید د جنایي جرمونو د څېړلو لپاره او د قانون ماتونکو د نیولو لپاره کار واخیستل شي. د ترهګرو خلاف جنگ د پولیسو نه بلکې د پوځ کار دی. همدارنګه پکار ده چې پولیسو ته هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره روزنه ورکړل شي، ځکه دا جنگ اوس دوی ته هم په لویه پیمانه ورپغړه شوی دی. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی ترهګرۍ خلاف جنگ یو داسې جنگ دی چې مونږ کې هیڅ چای غوښتنه نه کوله، بلکې مونږ ټول پکې نښتی یو، او هغه کسان چې په دې جنگ کې جنگیږي باید د قصاب په وړاندې د قربانۍ ګډوري ونه شمیرل شي.
لژن نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. لس نیمې بجې شوې دي په پېښور کې. اسرار العالم مومند نه د دې مهال خبري سرټکی اورو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون نهه کسان وژل شوي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بېلابېل پیښو کې درې کسان وژل شوي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي سکل د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوي. افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پانګونې ته تیار دی. د امریکا د صدارت انتخاباتو څلور ورځې وروسته په فلوریدا ایالت کې بلاخره د رای شمیرل پای ته رسیدلی. د رای شمیرنې نتیجې ښیي چې ولسمشر باراک اوباما ګټونکی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باراک د تشدد د لا نور زیاتېدو خبرداری وروسته له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. او د شام د پوزیشن نوی منتخب شوی مشر ویلی دی هغه د شام پاسون بهرنیو ملاتړ کوونکو مایوسه کړی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. خبری سرټکی مولا اسرار العالم مومند واوریدل. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځو لورس پانی مختلف ورځ پانو نه اداري راخستې دی او مهمه برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملالا یوسفزۍ د ترهګرو لخوا حمله یو میاشت پوره کېدو وروسته ملګري ملتونو 13 ورځ په نړیوال کچ د ملالا ورځ په حیث ومانځله. په دې موقع په خپل ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سکرتر بان کی مون وویل چې تعلیم حاصلول د انسان بنیادی حق دی او درست نړۍ خلک دې ملالۍ په حق کې آواز راپورته کړي او تعلیم بهترۍ لپاره دې تحریکونه وچلوي. ادارې لیکي چې په څه ډول د ملالۍ لپاره په نړیوال کچ آواز پورته شو نو دې ظاهری کی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک د پاکستان په باره کې فکرمند دي او د پاکستان مرسته کول غواړي. او په نړیوال کچ د ولسی غبرګون وروسته په پاکستان کې سخت دریځ تبقیله د حقیقت تسلیمول پکار دي چې جبر او تشدد نه ډک نظریات هیڅ چاته قبول نه دي. اداري لیکي چې په ملالۍ د قاتلانه حمله وروسته پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ په حواله په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا صحیح ده چې غریبۍ له وجې جاهل او ترهګر را پیدا کیږي. خو د تعلیم په ذریعہ غربت او جہالت خاتمه ممکنه ده او د ملک کې تعلیم هله عام کې دی شي چې ترڅو ترهګرو لا شکست ورنکړي شي. نو حکومت لا پکار دی چې هغه ګروپونه ختم کړي چا چې وسله راوچته کړي ده او په ملک کې حمله کوي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د ورځې مانځلو په شا د پاکستان لپاره هم یو سبق دی او هغه دا چې ملک کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره دی په عملی توګه ګامونه پورته کړی شي. خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې د نړۍ په نورو ملکونو کې ورکړی کیږي. که حکومت غواړي چې ملک ته د ترهګرۍ خاتمه وکړي نو تعلیم دې عام کړي او داسې به ممکنه شي چې ملک نه بیروزګاری هم ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان افغان طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو عمل دوباره شروع کولو لپاره حکمت عملی ترتیبولو په لړ کې په راتلونکي اونۍ کې به په اسلام آباد کې مذاکرات کوي. ادارې لیکي چې پاکستان د ګډون نه په غیر طالبانو سره نیغ په نیغه شوي مذاکراتو کې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان، افغانستان او امریکې په شمول نړیوالې ورورولۍ لا یو داسې کړنلاره جوړول پکار دي چې د طالبانو په شمول ټول فریق په مذاکراتو کې شامل کړي شي چې د دې مسلې حل لپاره څه حتمی نتیجې ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته وګیاست. له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د سوات ملاله د پاکستان له حکومت او پوځا زیاته زړوره ده چې په سختو حالاتو کې هم خپل پیغام نه دی پریښی. هلته له برطانیې خبریدونکو مجله اکونومیست لیکي له ایرانه په سلګونه افغانان خپل هیواد ته ستنیږي. په مقاله کې راغلي د عمل په د افغانستان پر اقتصاد بد اغیز ولري. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخوندې وزیر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان سم مستقبل وي نو دا به د ملاله یوسفزی سره تړلې وي. په دغه هیواد کې وسلوال طالبان د ملاله یوسفزی نه دومره ویرېدل چې په هغې یې وسلوال برید وکړ او د هغې ګناه صرف دا وه چې غوښتل یې سکول ته لاړ شي او د تعلیم د خورولو غږ یې پورته کړی و. د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په مینګوره کې ملاله د سکول نه کور ته روانه وه چې طالبانو پرې برید وکړ او ډېر زر یې د دغه حملې پړه هم ومنله چې دا دوی کړې ده. د 2008 کال وروستو کله چې په سوات کې حالات خراب شول او په 2009 کال کې په وسط ځایي طالبانو خلاف عملیات پیل کړ نو په دغه دوران به یې بی بی سي ته خطونه لیږل چې د سوات او د نجونو په تعلیم به یې خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي د وسوال طالبانو ویاند احسان الله احسان دوی ته ویلي چې ملالۍ د مغرب پیغام خوراوو او که بچ پات شو نو دوی به بیا په نخه کوي. ورسپانه لیکي ملالۍ د پاکستان د حکومت او پوځ نه زیات په بهادرۍ سره د طالبانو مقابله وکړه. په ملاله حمله د پاکستان د پوځ لپاره هم یو د شرم خبره ده ځکه چې دوی په سوات کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي. د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په روغتون کې د ملالۍ پوښتنې لا ورغلی وو او له دغې وروسته په هغې وسلوال برید یو بوزدله ګام ګرځولی. اخوا اکانومیست مجله لیکي هر ورځ په لسګونه افغانان د ایران بیرته افغانستان ته ځي ځکه چې اوس د دوی په فکر په ایران کې ورته ژوند کول نور ګران شوي دي. مجله لیکي په ایران کې زیاتره افغانان په کارخانو کې کار کوي او یا نورې دیاړۍ لکه د ودانو په جوړولو کې مزدوریانې کوي خو اوس ورته دغه کار هم سخت شوی دی. هر ورځ سناسه 1000 افغانان د اسلام کلا پر لاره افغانستان ته بیرته ستنیږي. په دغه لاره کډوال وایي د مهاجرت ژوند یو سخت کار دی. دوی وایي په ایران کې پولیس زوروي او مالکان له دوی سره دوکې کوي خو بیا هم دوی دغلته په دې خاطر کار کوو چې په وطن کې خپلو کورنو لا یو څه پیسې پیدا کړي او ورویلېږي خو اوس دوی د غربي نړۍ لخوا په ایران د بندیزونو او د ایراني ریال د بیې د کمیدو له وجې خپلو سیمو ته ستنېږي. په تهران کې 28 کلن عبدالله محمد وایي دی اوس واپس بادغیس ته روان دی ځکه چې په ایران کې کار ورته نوره هیڅ واره نه خوري. اکانومیست لیکي د افغانستان مغربي سیمې د ایران د اقتصادي مشکلاتو له وجې نیغ په نیغه متاثره کیږي. سوداګر وایي د ایراني ریال د بیې له کمیدو سره د دوی روزګار هم متاثره شوی. د 2014 کال وروستو چې کله نړیوال ځواکونه بعد افغانستان ووزي نو باید د افغان اقتصاد د پرمختګ لپاره د اوس نه منصوبه بندي وشي چې د ایران لخوا د افغانانو د واپس کېدو له وجې د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي.
له پاکستانه د خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورپانه په یو مقاله کې راغلی دی دا ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیسته دی خو په دې خبرو د طالبانو مخه نشي نیول کېدای. نور تفصیل له اسرار علم مومند اورو.
د ورسپان اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد حکومت ته ویلي چې ولې په سند صوبه او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ خطرې ته پام نه کوي. لدې وروستو سین حکومت د هغه 15 مشکوک کسانو د ضمانتونو د منسوخولو حکم ورکړی دی کوم چې وړاندې په ضمانت خوشی شوی دی. مخالفون کې وایي چې دا ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان یوې سترې محکمې یعنی سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیستی خو په دې خبرو د طالبانو مخه نشي نیول کېدی ځکه چې د دې لپاره په داخلي توګه یو شمېر کارونه ترسره کول پکار دي. لومبئی دا چې د ریاست د ستراتیژیکي ګټو بیا لسره کتنه وشي او هغه طریقه کار کې بدلون راوستل شي چې د لارې دغه ګټې ترلاسه کیږي. مقالکون کې وایي سپریم کورټ لره د پښتنه کول پکار دي سن صوبا چې د سوفیانا روایتونو لپاره یو نوم لري څنګه اولی پکې جهادي ډلې دومره په آرامه دیر شوې دي. د مثال په توګه د سین صوبې په برابر خو کې چرته چې هندوان په اکثریت کې دي اوس پکې لشکرې طیبه خپل نیټورک غځوي. همدارنګ تګلارا سپای صحابه ډلې هم خپل کړې ده. مخالکون کې وایي چې په کوم رفتار سره جهادي ډلو په سین صوبه کې خپل کار شروع کړی دی که همدا سه روان وو نو د سین کلتوري خصلتونه به په 15 یا 10 کال کې په مکمل توګه بدل شي.
مکالکون کې وایي جیش محمد ډله چې یو وخت یې د کراچۍ ښار په روانو چارو کې لوی ونډه لرله، اوس د لږ وخت لپاره په جزوي توګه پټه شوې. په مقاله کې راغلي دي د ریاست ځینې برخې اروپا کو ډلو ته تربیه او وسله ورکوي چې دا رنګ د غیر مذهبي تشدد مخه ونیسي. په کراچۍ او عمومي توګه په ټول پاکستان کې د طالبانو د مسلې حل لدې پوښتنې شروع کیږي چې ولې ریاست ځینو ډلو ته په وسلو ورکولو زور راوړي او دا رنګ بیا دغه ډلو د مخنیوي لپاره نور ډلې جوړوي. مکه لیکونکي وایي باید چې سپریم کورټ دا پوښتنه وکړي چې طالبانو د ملاتړ کولو پریکړه څوک اولی کوي، نو دې ځواب به دا وي چې ولسی حکومت دا قسمه پریکړه نه کوي. د مقالې په اخره کې لیکواله لیکي چې د پاکستان چیف جسټس لرا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې په سند او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو جګړه تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې په کراچۍ ښار کې ټول ګوندونه او غړي نو یو ځای شوي.
په ادب کې په نړیواله توګه طنز او مزاح د ډېر ارزښت وړ ګڼل کیږي. په پښتو ادب کې هم ډېر نومیالي طنزیه شاعران او لیکوالان تیر شوي دي. د پښتونخوا په بانو کې هم ډېر داسې ادیبان موجود دي چې طنز او مزاح تخلیقوي. د ادیبانو په خبره په اوسنیو حالاتو کې د طنز او مزاح ضرورت لا نور زیات شوی دی. د مشال راډیو خبریال په بانو کې له ځینو ادیبانو سره په طنز او ظرافت خبرې کړې دي. راځئ چې دا رپورټ واورو.
یو پلا انسان که د ژوند په اوږدو کې د خندولو او خندیدلو هڅه کړې ده، نو ورسره ورسره د ترخه ژوند ترخه حقیقتونو د ویلو هڅه هم کړې دي. له دغه عمله انسان په خپل ترخه ژوند کې د خوند او خندا لپاره د طنز او مزاح نه کار اخستې دي او د خپل ترخه ژوند حقیقتونو د اظهار لپاره طنز کارولې دي. نو ځکه د هرې ژبې په ادب کې طنز او مزاح ته په درنه سترګه کتل شوی دی. په دې اړه د بنو سیمې د طنز او مزاح وتلې شاعر حاجی ممتاز علی خان مشال ریډیو ته وایي،
طنز او مزاح د هرې ژبې په ادب کې ډېر اوچت مقام لري، ځکه چې په عام شاعری نه طنزیه او مزاحیه شاعری اثر ډېر لري. و چې ډېر اثر وکړي نو مطلب چې اصلاح یې ډېر وکړي. نو زموږ چې طنز او مزاح د رهنمایي او د اصلاح ډېر بهترینه ذریعہ ده.
حکیم عبدالسمد وایي چې په بنو کې د پخواره هسې طنز او مزاح را روان دی. چوڑوں بے با پا میدانونو کے دا فلبادیا شہرائی پا شکل کے لی دلے کے دو خوب رستو اے با قیدہ ادبی او کتابی بنا واخستا
دا میر دے بانی کلچر چکیم دا کنا گر غلا فلبادی دا پیلا پیلا کتابی شکل خواست نو کنا لکا یاسینو یا امیر گلشاو ایت خو بے چه تو وقت ممتاز علی خان گوندے الویری خلق رو گل کنا ایغ ایغتا چک کتابی شکلی ویر و یاسین چکیم یاسینو البے دیر کامیابو کو پی ایغ وقش بے سیک تلی کول نوی چه دنے نوٹ کڑی وا
نو موڑے شاعر او ادیب غزی سیال وای چې دا ټولنه د اصلاح د پاره مزاحیه شاعری ډیره موثره ثابتې دي شي. خو د بدمرغه په دې لړ کې یو څو شاعران دي چې نومونه یې د یادولو وړ دي.
مزاحیه شاعری شي خو یو د میزه د بنی ممتاز علی خان ده چې سنجیده یا کوي او مزاحیه په ټولنه ډیره بل په بنی شي یاسین نه مدا او کچرته داسې پښور په لسه دی د دومه دلسوز ده د لې په بنی شي بیا امیر ګلشاد زر محمد زر سر ده د بنی شاعر خو هغه چې د پیش کی پښه سره پښوروري دا سخن سره ورډر شاعرون دي چې هغه شاعری کوي او شاعری نه وي.
دا بنو یو بل وتل شاعر رویدار علی شاه رویدار وای چې مزاحیه شاعری نن هم په بنو کې ژوند دی او د سنجیده شاعری په پرتلای خلک ډیره خوښوي.
خلک یې ځکه خوښوي چې هغه ډیره په اسونه سره چې کومه دوه په ذهن باندې اثر وکړو. نن په دا غمجن غمجن ماحول شي چې کومه دوه اړ یو سړی غمجن ده او لسکي چې د خندو د خوشحالۍ چې کومه لمحه جوړې شي هغه سره سره تفریح پیدا شي د انسان ذهن نه غمي نه الیا نه را پرشنی دا غل رشي سره.
ډرامه نگار او خبريال اقبال حسرت وایي چې په موجوده ترخو حالاتو کې د مزاحیه یا شاعری اهمیت او ضرورت نور هم سوا شوی دی.
نن یې ډیر ضرورت ده. نن ماشا ډیر کړکچنا دو لکه خلک ته یو طرف ته سیلا مهاته پر خوشولی خندو کی په باندې خو ورست چې کلا پیغه باندې بدای نظر چای می پاش د دې پر ډیر غټ سبق اپری دی. دا سه میرا جی مونتا علی خان صاحب ډیر شو رول لبای لګیا ده. نن نن حالات سره دا شه دا یو پوشن یو ګرا چې بجلی ګر دې ټول چلے جی هیټری نه دی بلې جی میټری نه دی باندې جی لړمنو خپل په تیرې جی د لوټ شیډینګ نه غم جانی ہے تمه کور ته مه وطانی ہے کار خو لاری میلینا جوڑاوی ډیر ډیر مولینا زنه ډاکتی ګودامینا پوس چی گژی انرخینا شکر شکر دولت مانی ته مه کور ته مه وطانی
زدا تو تا وګړه
د سید طنز مزا په اړه باندې رپورت واورید. اوس هم وخت شوه د ونیز خبرونه زما کور زما کلی د خبرونه نن د ملازو د کلی په اړه چې د پیښور یو تاریخي کلی دی او یوازې شپږ زره آبادی لري. خبرونه اسرار تل جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه ستاسو ملګری محمد اسرار اتلیم او ستاسو خپل خبرونه د زما کور زما کلی. نن غواړم چې تاسو یو داسې کلی ته بوزم کوم چې مولازی نومیږي او د پېښور د ټاون د علاقې نه په 8 کیلومتره کې پروت دی. مولازی کلی شاوخوا شپږ زره آبادی لري. د دې ځای په تاریخ، د دې ځای په کلتور، د دې ځای په زمینداری، د دې ځای په تعلیم او دغه شان په خواوې اړخونو باندې بنن د دې ځای د اوسیدونکو سره خبرې کوو. السلام علیکم. خپل نوم راته واخلئ او دغه د مولازو په حق راته ووایئ چې دې ته مولازی ولې وایي.
وعلیکم السلام. زما نوم شهاب عزیز ارمان دی. ټول نه مخکې ستاسو د مشال ریډیو خصوصي شکریا ادا کوو چې لم دغه مکراک چې د خپل کلی باره کې تاسو سره خبرې وکړو. مولازی یو زوړ کلی دی، د اکبر بادشاه په دور کې دا کلی سر وهي چې دا باد شوی دی. مولازی دې ته چې کوم روایت دی، دوه قسمه دي چې دې ته مولازی ولې وایي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د اکبر بادشاه دور خو شادلته یو سړی و چې هغه دا کلی آباد کړی او هغه په مولا بابا باندې مشهور و. دویمه دا خبره ده چې په مولازو کې 50% نه زیاته آبادي دا د مولیانو ده، د مولیانو چې کوم خاندان دی. لومړۍ خبره چې کومه ده دا زیاته مستنده ده. بل مولازی چې کوم دی نو دې سره خوشا کې لکړی کلی دی، بیا ریګی کلی دی چې هغه په خپل ځان باندې یو تاریخي کلی دی. ورسره شاهه دغسې پوپورونه دغسې نور ښه آباد کلي پراته دي. که د دې کلي د تعلیم په حواله مونږ خبره کوو نو دا کلی دغه تاریخ ډیر زیات زلنده دی چې په مولازو کې یو شمېر غټ افسران د آرمي دا چې کوم دی پیدا شوي دي، په ماضي کې هم اوس هم شته. لکه په ماضي کې د جنرال غلام حسن خان نوم دا چې کوم دی ډیر مشهور دی، دغسې کپتان غلام نبی خان، دغسې کرنل مشتاق، دغسې میجر تاج محمد، ورسره نور داسې ډیر. بل مولازو په دغه حواله هم یو ځانګړی مقام لري چې کال 1904 کې محمد اعظم خلیل مرحوم تعلیم د استاد د شاګرد د سکول په حواله لومبه ناول د شاهین په نامه چې دا په پښتو کې په دې موضوع باندې، یعنی په تعلیمي موضوع باندې لومبه ناول دی. دا په 1904 کې غیلی کړی چې دغه وخت په زما په خیال د پښتو د ناولونو شمیر شل خو شاو. بل دلته ریدی جان استاد یو ډیر ښه د چاربی د شاعر تیر شوی دی چې هغه دا دعوه کوله چې زه به د فردوسی د شاهنامې پشان یو چاربی ته چې هغه به روانې لیکم هغه خپل کوشش کړی او د هغې سپاڼې اتیا یا سده پاس اتیا دا اوس هم میلو شوي دي. دې نه علاوه مریم خلیل دا یو جینۍ ده چې د مولازو په تاریخ کې یو ډیر غټ کردار لوبولی دی. دا د پاکستان لومبی جټ فایټر پایلټ، یعنی د جنگی جاز چلوونکي لومبی پایلټ ده د پاکستان چې دا د دې کلي کې پیدا شوی ده. د مولازو یو بله مستنده حواله د ادب او د فن په لحاظ سره دا ده چې ګلاب شیر استاد په دې کلي کې پیدا شوی دی. چاته 250 کاله د میډیا نه د پښتو ژبې او ادب خدمت د فن په ذریعه باندې کړی دی. او دغه د وینا مطابق ما خپل لومبی ټپه چې ویلې وه نو هغه وخت کې زه د 50 کالو م دغه چې کوم کنټریبیوشن دی، کومه حصه ده، برخه ده په پښتو ادب کې، نو هغه د قدر وړ ده. یو دنیا هغه پیژني او په هغه مین دي. دا هغه فنکار دی چې د خاطر افریدي داسې کلمونه به وي چې شاید چې کتاب نه راغشتي خو دې سړي ته یاد دي او د ویلي دي.
داسې مهم مقبول ترین یا د ټول مشهور کلام چې اولس ته رسیدلی دی که زموږ اوریدونکو ته یاد کړي.
ستا منزل منزلونو کې یم، رسیدو امیدونو کې یم، دا د خاطر افریدي هغه کلام و چې ګلاب شیر استاد په لومړي ځل په میډیا ویلی و. دې نه مخکې خاطر افریدي په میډیا باندې چا نو متعارف کړی. د طب چې کوم سهولیت یا خیبر هسپتال دی نو هغه مونږ سره 6 کیلومتره فاصله باندې دی. سکولونه پرایویټ دلته و، اتو پورې سکولونه دي. د جینکویو سکول شته دی، د مولازو ځمکې دا زرخیز دي، فصل کوي، کوډونه شته دلته کې، آبادی چې کوم دی ښه ده، ځوانان ډیر دي.
که دغه راته ووایي چې د دې ځای د تاریخي حوالو سره کله کله دلته ځینې ودانۍ هم شته ستاسو شاوخوا.
دلته د مولازو ریګي چې کومه غټه هدیره ده نو په هغې کې دغه یو شیخ بابا په نوم باندې چې کوم مزار دی نو دا تقریبا د اکبر بادشا د دور نه پس دا سړی د جون کولو نو دا یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی د دې علاقې. دې نه علاوه د پلوسی په د خوړ په غاړه باندې چې کوم مزار دی اکبر بادشا جوړ کړی دی، دا دغه مرید و شیخ امام الدین، یعنی اکبر بادشا دغه مرید و دا دغه پیر و. نو اکبر بادشا د وفات نه وروسته دا مزار په ده باندې جوړ کړی چې دا د مغول تاریخ اثار قدیمه یو ډیر ښه مثال دی. په دې ځای کې دې سره یو ډیر ښه جومات دی، ورسره چې کوم دی په مختلفه فاصله باندې مورچې جوړې کړې شوي دي د جومات او د مزار د حفاظت لپاره.
د مولازو الکه تورا او د لونګې چینار دی ونه دغه سندره ولسی خلک د مولازو پورې تړي. د دې شامنظر څه دی؟
د دې سر پته تر اوسه پورې نه لګي، شاید چا ته اندازه وي. دا کېدیم شي چې د مولازو د الک باره کې ویلې شوي وي، خو کله چې ګلاب شیر استاد یو ستر فنکار دی هغې نه د دې باره کې تپوس وکړو چې یاره تاسو د دې په حق لسه وایي، دا سندره چا ویلې او د ملازو د چا په حق لویل شوی ده. نو هغه دا وویل چې یاره دغه یو عام تاثر دی، دا د ملازو هلک نه دی بلکې دا د ملازو هلک دی. ملازه په پښتو کې مونږ تماشې ته ویلی شو، یعنی یو ښایسته هلک چې دغه تماشه کیږي. دا احتمال او شکم موجود دی، کیدی شي چې دا د ملازو هلک وي او دم کیدی شي چې دا د ملازو هلک وي.
زموږ سره زموږ یو بل ډېر خوږ بلګری ناست دی، اورنګزیب خان. دغه راته وایي چې ستاسو د دې ملازو کلی د دغې شپږ زره شاوخوا ودانۍ دپاره د تعلیم څه اسانۍ دي؟
تعلیم باره کې خو زه دا وایم چې دلته کې صرف یو لکه سرکاري سکول چې د نن سل کالو نه وړاندې جوړ شوی لا تر اوسه پورې سرکاري دی. دغه پرایمري او چې کوم د جینکو سکول جوړ دی نو هغه هم لکه همغسې دی. نور خلک دلته کې تعلیم کې ښه د انټرسټ لري چې لکه مشران غواړي چې زموږ بچي دي تعلیمونه حاصل کړي. دې کلي نه بهر تعلیمونه دپاره لېږي. دغه رنګې پرایویټ سیکټر کې چې کوم سکولونه دي لګیا دي په هغې کې په تعلیمونه کوي، خو زمونږ بچیان جینکې چې کومې دي هغې په دې تعلیم کې ځکه رسو پاتې شوي دي. که تاسو زموږ په خو شا کې موږ سره نږدې چې کوم کلی د شاهې او یا ماتران هغې کې هاي سکولونه او کالجونه شته دی چې هغې ډېر وړاندې لاړه، او زمونږ د کلي جینکې ماشومان یې که وګوري نو هغې دغه پنځم شپږم سبق ویلی دی او بیا پرېښی دی. ولې چې هغې ته دا سهولت نشته دی. که چا وسره سي نو هغې چېرته بهر ته بل کلي ته بوتلي دي، هغې هلته کې تعلیمونه لګیا دي حاصلوي او لکه خپل منډه ترډه کوي هغې دپاره، خو چې کمې نه کوي هغې وجه دا ده چې هغې ته دا سهولت دلته کې شته دی نه. ګینې شاهې زمونږ د کلي نه بیا نور هم لکه د کلي دغه نه لرې ده، پېښور یونیورسټي نه څلور پنځه کیلومتره. دغه رنګې متره ډېر سایډ ته بیا پرته ده زموږ د ښاري نه، خو زمونږ د ښاري ته د نږدې و. خو بیا موږ سره دا چې نشته دی هاي سکول یا میډل سکول، نو زموږ ماشومان جینکې چې کومې دی په دې وجه پاتې دي چې دغه سهولت موږ ته شته دی نه.
د ژوند د نورو څانګو سره تړلي خلک دلته نوکر پیشه خلک څومره دي، نور کسب کار کوونکي خلک څومره دي؟ کله راته دغه وایي اورنګزیب خان.
دلته کې تقریبا چې د هر یو کسب خلک شته دی، که ترکان دی که ګلکار دی مزدور هر رنګ خلک پکې شته دی. ښه کوالیفایډ خلک هم پکې شته دی چې لکه تعلیمونه خلکو حاصل کړي دي په ښه سیټونو باندې نن سبا ناست دي. وړاندې داسې تیر شوي زموږ کلي تاریخ چا نه پټ نه دی، هغې کې هم خلک لګیا دي او هر قسمه چې کوم کسب ګرځي په ملازو کې تقریبا چې هر کې شته دی.
ډېره زیاته مننه کوم زمونږ دغه ملګری ناست دی. غواړم چې دغې سره هم خبرې وکړو، د دې سیمې په زرخیزۍ باندې دغه ملګري خبر وکړه، د دې ځای په زمینداري او د دې ځای په ځمکو. زمونږ د اوریدونکو سره خپل پیژندګلوي لګو کې خپل نوم ورته.
السلام علیکم جی، زما محمد جان خلیل نوم دی، زه د ملازو اوسیدونکی یم او د ملازو یو تنظیم د طرفه زه زراعت سیکرټری یم. او زراعت په زمونږ په ملازو کې داسې دی لکه چې نه برابر دی، ولې چې موږ ته غټې غټې مسلې داسې دي چې زمونږ ته واټر مینجمنټ بیخي نشته. حکومت ته دا پکار دی چې په ملازو کې نه په پکار دی په پی ایف سیون کې داسې واټر مینجمنټ برابر کړي چې موږ ته د پټي وخت اوبره دي. ولې چې موږ زمینداران دومره مضبوط نه یو، ولې سپینې خورې ریټونه دومره غټ اوچت دي چې غریب سړی سپینه خوره نشي اخیستی. نننی سیزن د اوږې داسې سیزن دی چې شپږ میاشتې ورته ګوډو زمینداران کې، او چې بازار ته یوسي نو کمال ورته د دې د ریټ وویلو که نه نو خلک به حیران شي چې 150-120 روپۍ مې دړی. دلته ملازو کې جی غنې کېږي، شولې ورکې کېږي، جوار ورکې کېږي، غنم ورکې کېږي. داسې کسان چې دي داسې سبزیانې خپلې اورنجل تخمونه ورسره دي چې هغې هر کال ګري داسې اوږده پر اجمین په بازار کې ملاویږي په 120 روپۍ او په 70 روپۍ کېلو. زموږ خلک چې یوسي دی نه اورنجل شی چې یوسي الله کې منډی والت په 100 په 120 روپۍ باندې دړی والی چې د ګوډي سیزن نو دلته کې غاڼې خلاصې خاص ټایم نه ګیر چاپېره لرې لرې غاڼو د خلک غني وسي بیا موږ منډی ته یوسو او اوس د اوږي سیزن دی دا موږ سوکنو ته وړو.
السلام علیکم ورور، زمونږ سره خپل پیژندګلوي لګو.
وعلیکم السلام، سره تل صاحب زمانو طارق خلیل مشال دی او زه د ملازو اوسېدونکی یم. د ملازو ځوانانو د طرف خو زه دا وایم، وخت سره هر څه بدلېږي. موږ ولې زموږ یاداش هم دمره نه دی چې همدا کلی همدې دغې لارې کوسي وي چې په دې کې موږ ډېر چینجز ولید. مطلب دا چې موږ به په خپل وخت کې زموږ څه وخت هم اوس 26-27 سالې روان دي. د ځوان یم داسې خبره نه، خو موږ به لیده چې موږ به کرکټ کولې، موږ به خپلې روایتي لوبې کولې. د مشران نه چې موږ ته کومې پاتې شوې وي، که فوټوګرم و که کبډي وه که د سانچو لوبې وې، دا کرنګ روایتي لوبې به د کورونو کې زنانه هم کولې لکه چندرو شو نور دایي چې خپل کمه دغه دي. د شپې به موږ داسې پټ پټونې وغیره کولو. نو هغه سیز موږ وینو چې هغه ناپید شوی دی، پټ شوی دی. نو د دې ستاسو ریډیو د وساتت نه زه خبره کول غواړم چې کم از کم زما په آواز باندې خلکو ته دا هم ورسي چې زموږ ځوانانو له زموږ د نور نوي کول له دا پکارې چې دا لوبې دا زړو لوبې او زړو وختونه چې دی بیا هم راته ده کې لکه دلته موږ د کرکټ میدانونو د خوړ په کې به موږ کول هغه بیا د سیلاب په وجه باندې موږ کرکټ میدانونه واغېستلی شو. زموږ هلکان چې کوم دي د هغوی د دې طرف نه کټ شو مخې غوړې ده.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو، د ملازو د کلي په حواله باندې دغه خصوصي خپرونه د ملګرو سره خبرې تاسو اورئ. زمونږ د ورور نه به دا پوښتنه هم کوو چې دلته زمونږ چې کوم روایت دي ستاسو د ملازو کلي د غمونو د خادې د حجرو د بیټکونو هغه څومره ژوندي دي، څومره خوندونه ته اخلي؟ زمونږ اوریدونکو ته لګوي
بس زه خو به په دې سیز باندې فخر وکړم چې د پېښور یونیورسټۍ نه صرف په 7 یا 6 کیلومتر کې زما کلی پروت دی خو مونږ پیور کلیوال خلک یو ساده بالکل ټیک ټاک هغه د کلي ښکلا د کلي رنګینۍ چې کومې مونږ د بچپن نه لیدي د مشرانو لیدي هغه ژوندې دي مثلا زما په کلي کې چې باران وشي ما هغه د خټو دیوالونه زما هغه خټې دي هغه لس دولس ورځې چې نور ولګي هغه خټې وچې شي بیا ختمې شي بیا د کرنګې لارې دغه پاتې شي د کلي ښکلا په ساده توب جوړه ده زما کلي کې ساده توب ډېر کاره دی د کلي ښکلا په دې جوړه ده چې په حجري آبادي تر ناوخته پورې ځوانان پکې ناستې کوي خو زموږ دلته ډېر غټ قبرستان دی بس هلته کې زموږ د ماشومان هلکان چې کوم سکولونو نه بیا راشي مازدیګر دی فارغ وي نو د که میدانونو پوښتنه به د ادیرو کې ګیمونو کې کرکټ کوي نور چې دا داسې نور هلکان چې وي به داسې پټو ته چکر را چکر شي حجره کې کینی کینی ګپ شپو لږ مشرانو سره کینی د مشرانو نه صبور زده کړو کې او نور الحمدلله زه په دې خبره باندې فخر کوم زموږ په کلي کې بالکل امن دی ښکلي ساده مزیدار ښه ټیک ټاک خلک یې زده کرنګ ستانازیات مونږ ته مخې ته نشته چې په هغې باندې مونږ خفه شو
د ملازو په کلي کې یوې حجرې ته ورځو چې زموږ یو قدرمند مشر پکې ناست دی غواړم به چې د هغې نه د هغې د پخواني ژوند او د اوسني مشرانو د ژوند په حقله باندې وپوښتم چې هغې مونږ ته څه وایي السلام علیکم خپل نوم را ته واخلئ خپل ځان را ته وپېژنې
عزیز الله زما نوم دی او د ملازو اوسیدونکی یم
که دغه راته ووایې چې دلته مشران څومره دي پخوا به مشران په حجرو کې ناست وو په غم خادو کې به ښه مزیدار ناست وو سپینې ټوپۍ به یې په سر کړې وي په غمونو کې به درې ورځې ناست وو دغه شان به جرګې مرکې کولې د ملازو د مشرانو حال راته لږ بیان کړي
ملازو کې اوس هم هماغسې حالات دي په حجرو کې باقاعده کینی مړې ژوندي ته داسې کم مړې وشي هغې کې تر درې ورځو پورې هغې کې ناسته پاسته کوي دغسې که څه فلاحي کارونه پکې ډېر زیات کېږي مثلا زمونږ اوس دغه دي د یو تنظیم دی چې په هغې کې نوجوانانو ځان سره د کلي علما کرام اخیستي دي که څه کلي کې داسې دغه وشي نو هغې د دې ټول ډیفنس کوي او هغه هلکۍ په دغه باندې په دې باره کې زمونږ کلی ډېر زیات ښه دی الحمدلله
د ملازو په کلي کې د کلتوري او ادبي سرګرمو ځایونه هم شته دلته زلمي شته دلته مشران شته چې خپل دغه هلې ځلې روانې ساتي او ملګری لیکوال هم زمونږ سره دی دغه نه هم رای اخلو خپله نامه راته ووایې
السلام علیکم زما نامه نجیب الله او قلمي نوم زما نجیب الله ناز دی او اول اول خو مونږ د مشال لیډو ډېر مشکور یو چې زمونږ د ورکوټي کلي ته یو داسې پروګرام یې راوړو زمونږ په دې کلي کې انشاءالله چې هغه خبر مشال صاحب په دې باندې خبر وکړي په امن باندې انشاءالله چې لږ لږ داسې کنټرول راغلی په امن باندې او وخت په وخت باندې زمونږ ملګرو هغه خبره یو ټولنه غونډه جوړه کړې چې د هغې نوم دی قلم پښتو ادبي جرګه او هغې کې هغه خبره په دې نه یو 15 میاشتې مونږ مخکې د شهاب ادیب ارمان صاحب په واده باندې پروګرام هم کړی و او ملګري په کلي خپل کلي باندې لیکل هم کوي او ما هم داسې یو څو مصرې غونډې لیکلي دي
زمونږ اورېدونکو ته که دغه مصرې د کلي په حق واوروئ
نو دا مصرې څه داسې په دغې ډول باندې دي دا ملازې ورکوټ یې کلی دا شاه زلمي به په همت اباد وینه او دا ملازې ورکوټ یې کلی د هر شاعر د قلم خولې لاندې راځي نه او ځان خو به ټول پرې زه قربان کړم چې زما کلي ته څوک درون نظر کوي نه کلی زما په کلو بر دی په خو شو کې چې کېږي صفتونه د ملازو مازیګریا په زړه ناروغو باندې وایا سلامونه چې ملازو کلي ته لاړ شي په ټولو خلکو د ناز وایا سلامونه د نجیب ناز ورته دعا ده څوک ملازو کې د خیر کارونه کړي نه د نجیب ناز هله خوشحال یم چې مې د کلي خلک ټول خوشحاله وینه
زبردست ډېر ښکلی یقینا الله دې ستاسو کلی ودان ساتي مننه کوم ستاسو شهاب عزیز ارمان صاحب بغواړي چې مونږ ته د کلی په حق لباندې نور هم څه خبرې دی راته شهاب صاحب څه وایي
ټولو نه مخکې خو د مشال ریډیو خصوصي مننه په دې حواله په کار د حکومت چې هغې هر یو کلي ته داسې زی خپل پیغام رسوي او هغه کلی زموږ په خوږو درنو اورېدونکو باندې پیژني دې سره که یو خوا د هغه کلي والا چې کوم دی خوشحالي محسوسه کړي نو بل خوا دا یو ښه اقدام هم دی ځکه چې زموږ اورېدونکو ته پښتنو ته د مختلفو کلو باره کې ډېر اهم معلومات ترلاسه شي زه به د خپل کلي په حواله دغه ووایم چې نن سبا زموږ په کلي کې ادبي فضا چې کوم دی دا ډېره زیاته جوړه ده مونږ په کال 2006 کې یو جرګه د قلم پښتو ادبي جرګې په نامه جوړه کړې وه چې زه د هغې فلحال ستر سکتر یم دغه جرګې تر اوسه پورې 3 کتابونه چاپ کړي دي او 15 کتابونه زموږ د چاپ مرحلې ته پراته دي دې نه علاوه تقریبا 100 نه زیاتې مشاعرې د دې جرګې په کریډیټ باندې پرتې دي بیا کلچر ډیپارټمنټ سره خصوصي مشاعرې دغسې نورو جرګو سره چې کوم دی ادبي مازیګري تنقیدي پروګرامونه دا مونږ کړي دي دې نه علاوه ملازو ته دا اعزاز حاصل دی چې په دې کې په لومړي ځل د فلاحي شورا ملازي په نوم یو داسې تنظیم جوړ شوی دی چې د کلي د 15 جوماتونو علما د دغه تنظیم مشران دي لکه عام طور سره مونږ دا ګورو چې زموږ په کلو کې نن سبا څنګه هغه یو روایت دی چې د ټوپک والا سړی مشري نو هغه روایت دلته کې نشته دی دلته علما مشران دي هغې د اسلام او د پښتو د زرینو اصولو په رڼا کې د کلي مسالې حل کوي او یو ښه پرامنه فضا دې سره جوړه شوې ده تعلیم کې خلک دلچسپي اخلي تعلیم طرف ته د خلکو پاملرنه ډېره ده داسې خلک مونږ سره شته چې هغه نن سبا په ایم فیل کې په پی ایچ ډی کې انټایټل دي ماسټر زموږ په کلي کې د 100 نه زیات دي دغسې بیچلر چې کم دے د 500 نه بزیاتی دغه سی پرائمری دغه سی میډل نو یو ډیر خفزار روانه ده دا دوام ده چې الله تعالی دې دغه کلیم دغه سی آباد ساتي او د دې کلی په شان دی الله تعالی د پښتنو هر یو کلی آباد ودان ساتي
ډیر زیات مننه کوم د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو په پیښور کې ملازو کلی تر لاړو الته دا غزې د مشرانو سره دا غزې د تعلیم یافتو سره دا غزې د زلمو سره خبرې بتا سو اوریدلې وی چې دغه غزې روایت سدي دغه غزې تعلیم سدي دغه کلی سومره ساده دی دغه کلی سومره پر امن دی او دغه کلی سومره خکول دی زه محمد اسرار تل تاسو نو رخصتېږم په دغه هیله چې پراتلونکو کې به بیا هم داسې خکول خکول کلو ته ځو او دا غزې خواږه خواږه روایت خوږې خوږې خبرې بس تر تاسو درسو په لوی لام سپارم